السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې دي. نن د زیارت ورځ او د اکتوبر د میاشتې لومړۍ نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په یو ساعت کې هرکلی کوم. په روان یو ساعت کې د افغانستان او پاکستان پر حالاتو راپورونه لرو او اوریدل یې مه هیروئ. خو لومړی زموږ د همکار بشیر ګواخ نه خبرونه اورو.
لومړی د خبرونو سرټکی. پخوانی وزیر اعظم او د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند مشر نواز شریف ادا کړی چې د پاکستان پارلمان بی اختیار دی او د نورو په اشاره چلیږي. افغان چارواکو له پاکستان غوښتي چې پر طالبانو د فشار په چولو سره هغوی د تشدد کمولو ته اړ کړي او د آذربایجان او ارمینیا تمن نښتې لا هم روانې دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون قائد نواز شریف وای د ملک پارلمان بل څوک چلی. هغه د سپتمبر په 13 مله لندن د خپل ګوند مرکزی کمیټې غړو سره د ویډیو لینک لارې په خبرو کې په دیاړه نور وضاحت ورنه کړ. خو ویل چې د تحریک انصاف حکومت د 2013 کال په ټاکنو کې د درغلیو په کول سره راوستل شوی او امنیتي ادارې باید په سیاست کې ګوتې ونه وهي. د پاکستان پوز په بیا بیا په سیاست کې په درغلیو کې مداخله رد کړې ده او د ټاکنو خپلواک کمیشن تیر انتخابات شفاف اعلان کړی وو. د اطلاعاتو وفاقي وزیر شبلی فراز د سپتمبر په 13 په یو خبري غونډه کې وویل چې اپوزیشن سیاستوال د درغلیو په کیسونو کې له سزا بچ کېدو لپاره بے بنیاده الزامونه لګی. پېښور هایکورټ د عبدالولي خان پوهنتون د بلواګرو زده کوونکو لخوا د وژل شوي زده کوونکي مشال خان په کیس کې پرون تر فیصلې محفوظولو وروسته د هغه کورنۍ وکیل ویلي چې له عدالته د سختو سزاو هیله لري. اډوکیټ فضل خان د سپتمبر په 13 وویل چې په دې کیس کې 25 کسان ته د څلورو کلونو یو ته د مرګ سزا او 15 نورو ته د عمر قید سزا ورول شوې ده. دغه تورونو کسانو دا نه د منلې او ورکړل شوې سزا یې چیلنج کړي. خو فضل خان اډوکیټ پرون مشال ریډیو ته وویل چې پکرده دا سزاوی سخت شي. په 2013 کال کې د عبدالولي خان پوهنتون زده کوونکو پر مشال خان د مذهب سپکاوي تور پورې کړو. بیا په وهلو وژه وروسته حکومتي پلټنو خوده چې هغه مذهب ته سپکاوی نه وکړي. په پاکستان کې د کورونا وایرس وهلو شمیر 3,12,000 ته رسیدلی. په دې اړه معلومات خپرونکي حکومتي ویب سایټ لیکلي چې نن د اکتوبر تر لومړۍ نیټې پورې له دې وایرسه 6,404 اتیا کسان مړ شوي خو 2,09,000 زراتی رغیدلی هم دي. د افغانستان د سولې او پخلاینې د عالي شورا مشر ډاکټر عبدالله له پاکستاني چارواکو غوښتي چې پر طالبانو د خپل اثر رسوخ په کارولو سره هغوی تشدد کمولو ته وهڅوي. اسوسیټیډ پریس خبرې ایجنس لیکلي چې نوموړي دا غوښتنې اسلامآباد ته د خپل درې ورځني سفر په وروستۍ ورځ د سپتمبر په 13 د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا او د وزیر اعظم عمران خان سره په خبرو کې کړی ده. تر اوسه پاکستاني چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي. افغان حکومت دا مهال په قطر کې د طالبان سره د سولې په اړه خبرې کوي خو دواړو خواوو لا هم جګړه نه ده ودرولې. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هغه فرانسوي سیال ایمانوئل ماکرون د متنازع سیمې نرګونو قرباغ خو شاپ جنگیدونکو د آذربایجان او ارمینیا نژاد ځوکونو غکړی چې اوربند وکړي. کرملین د اکتوبر په لومړۍ نیټه وویل چې دواړو ولسمشرانو پر ټلیفوني خبرو کې په څو کلونو کې په نرګونو قرباغ کې تر ټولو شدید جګړې کمولو لپاره پر ډیپلوماتیکو هڅو بحث شوی دی. د آذربایجان پوز او ارمینیا نژاد ځواکونو د نښتو پر روانو ساتلو سره د پراخې جګړې او حتی د سیمې شخړې د راپورته کولو ویره زیاته کړې. دواړه خواوې په دې جګړه کې ډرون، ټینکونه، هیلیکاپټر او راکټونه کاري چې ګڼ خلک پکې وژل شوي او زخمیان شوي دي. په دې کې ولسی وګړي هم شامل دي. د چک حکومت د کورونا وایرس زیاتو شو کیسونو سره د مبارزې لپاره د اکتوبر له 15 نیټې څخه په ټول ملک کې د بیړني حالت وړاندیز تایید کړی دی. د چک روغتیا وزیر رومان پریمولا د چهارشنبه په ورځ د حکومتي چارواکو تر وی ځانګړې غونډې وروسته وویل چې د محدودیتونو په لومړیو دوه اونیو کې به تر 30 تنو ډیر په خلاص ځای او تر 30 ډیر په بند ځای کې نشي سره غونډېدلی. لوبو ته به نندرچان نه کینی. منځنی ښوونځي به بندیږي او په روغتونونو کې به د مرستې لپاره د طب زده کوونکي ورغواړي. د چک چارواکو تر مخه د سپتمبر په 10مه د کورونا وایرس 1089 کیسونو مخ درغلي چې د سره په کورونا وایرس د ټولو اخته کسانو شمیر 18909 ته رسیدل. له دې وایرس 655 کسان مړه شوي هم دي. چک جمهوریت تر دې مخکې د کورونا وایرس مخنیوي لپاره په مارچ میاشت کې هم د 2 میاشتو لپاره بیړنی حالت اعلان کړی و. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
اوریدونکو د مشال ریډیو خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شي. په روان یو سات کې بواوري د مسلم لیگ نون ګوند مشر نواز شریف یو ځل بیا د پاکستان تحریک انصاف پر حکومت تور پورې کړی چې په درغلۍ او راغلي. د نواز شریف د پرونی بیان په اړه سیرون کې وایي
کچھ خبریں پخکارا ہوئے کہ زیادہ پاکستان فوج دے بہت زیادہ ٹاکن ہے کسی ہوئے نظر آتا لسم کے آگے کے ہم جو فوج لا سے ہو چاہے عمران خان ہو بیٹی.
د پاکستان حکومت د سپتمبر له 9 نیټې راهیسې د کابل او پېښور ترمنځ د تورخم پلار تګ را تک په اونۍ کې 4 ورځې ته زیات کړی دی. بل خوا خلک وایي
زه از حکومت عمران خان خواهش درخواست لرم که پامیش پا پاسپورت و ویزا را ختم که همیشه تک را تک شید.
او هر کال د اکتوبر لومړی نیټه په ټوله نړۍ کې د مشرانو خلکو د ورځې په توګه لمانځل شي. له مشال سره واوري تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو د مسلم لیگ نون ګوند قائد نواز شریف یو ځل بیا د پاکستان تحریک انصاف پر حکومت تور پورې کړی دی چې په درغلۍ او راغلي. هغه د پارلمان په واک اختیار هم پوښتنې راپورته کړي او وایي د منتخبو سیاستوالو پر ځای نور خلک چلوي. نواز شریف دا تازه خبرې پرون د خپل ګوند په یوې غونډه کې وکړې. حکومتي چارواکي د هغه تورونه بي بنیاد بولي او دریس لري چې اپوزیشن سیاستوال کوشش کوي د داسې خبرو په کولو سره ځان د درغلیو په کیسونو کې له سزاګانو بچ کړي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار بشیر کوخ نور.
د پاکستان اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون قائد او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف یو ځل بیا د جمهوریت په پیاوړتیا زور راوړی او پر امنیتي ادارو یې په سیاست کې د ګوتو وهلو تور پورې کړی دی. نوموړی پرون له لندن د ویډیو لینک له لارې په پاکستان کې د خپل ګوند د مرکزي کمیټې د غړو سره خبرې کولې. هغه اوسنۍ پارلمنٹ بے واک او بالا ویول چې په دې اړه خاموشي خنه ده. په ټاکنو کې چې کومه درغلي شوې و آیا هغه صحیح و؟ آیا تاسو هغه منئ؟ زما خو یې ضمیر نه مني. سیاست یا نه سیاست د یو چا ضمیر هم وي. موږ د انګریزانو له غلامۍ راووتو خو نن د خپلو غلامان یو. موږ آزاد وګړي نه یو. تاسو له ځانه پوښتنه وکړئ چې یاست تاسو چې د کوم پارلمان غړی یاست هغه څومره خود مختاره دی. ما ته له خلکو معلومات را رسیږي چې وایي پارلمان د نورو لخوا چلیږي. هلته ویل کیږي چې نن د پارلمان په ایجنډا کې دا خبره شامل شي او نن د فلانې بل منظور شي او نن د فلانې بل وکتل شي. د پاکستان انتخاباتو کمیشن د 2013 کال په ټاکنو کې د درغلۍ تور ردی او شفافي بولی. نواز شریف د درغلۍ په کیس کې سزا شوې ده خو هغه د تورنه سیاسي سازش ګڼي. نوموړی چې تر ضمانت وروسته له جیله خوشې او دا مهال په لندن کې د زړه د ناروغۍ د علاج لپاره میشته دی. په پرنۍ غونډه کې پر پوز یو ځل بیا نیوکې وکړي چې په وینا یې په سیاست کې ګوتې وهي. هغه د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI پر پخواني مشر تور پر کړ چې د مسلم لیگ نون د حکومت په مهال د تحریک انصاف د مشر عمران خان لخوا په اسلام آباد کې د درنو په وخورتا پیغام لیږلی و. پیغام را ولېږه چې ته استعفا ورکا او کور ته لاړ. تاسو اوس چې دا صحیح ده دا پیغام یې ماته د شپې را ولېږه. دا یې هم راته وویل کې استعفا ورنه کې نو دا به نتایج ولري او ماشاءالله هم لګېدلی شي. ما ورته وویل چې تاسو څه کوئ ویې کړ. زه استعفا نه ورکوم. نه ظهیر الاسلام او نه هم پوز تر اوسه پورې په دیاړه څه ویلي دي. تر دې مخکې کله چې نو شریف د سپتمبر په شلمه د اپوزیشن په ګڼ ګوندیزه غونډه کې ورته خبرې کړې وې، نو پوز ویل چې دوی باید په سیاست کې ورخکیل نه کړل شي. د پوز ویان میجر جنرال بابر افتخار پاکستانی رسنیو سره په خبرو کې په ملکی حکومت کې لاسوهنې رد کړې دي او ویلي وو چې په سیاست کې مداخله نه کوي. د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر شبلی فراز د سپتمبر په دیرشمه بیلابیلو پاکستانی ټلویزیونونو سره په خبرو کې وویل چې نواز شریف دی بیا بیا پر پوز په سیاست کې د مداخلې تور نه پوره کوي. هغه د حکومت دا دریځ تکرار کړ چې اپوزیشن سیاستوال د درغلیو په مقدمو کې له سزا څخه د ځان بچ کولو لپاره داسې خبرې کوي. په 2013 کال کې د تحریک انصاف مشر عمران خان د وزیر اعظم په توګه د سوګند تر پورته کولو وروسته وویل چې غواړي له ملکه درغلي ختمه کړي. د هغه د راتګ سره ګڼ اپوزیشن سیاستوال د درغلیو په مقدمو کې ونیول شول، خو اپوزیشن دریځ لري چې دا د دوی د خاموشه کولو سازش دی او د احتساب قومي اداره د حکومت سره جوړجاړی لري، ځکه هر هغه څوک نیسي چې د حکومت په ضد خبره کوي. د احتساب قومي اداره رسنیو سره د مقدمو په اړه خبرې نه کوي، خو مشر جاوید اقبال په بیلابیلو وختونو کې په مختلفو غونډو کې د تقریرونو په مهال ویلي چې د هیڅ سیاستوال او سیاسي ګوند خلاف یا ملګری نه دی. هغه دریځ ښودله چې د درغلیو د پاکولو لپاره به کار روان وي او د چا تر فشار لاندې به نه راځي.
اوریدونکو وام اوریدل چې د اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون د تحریک انصاف پر حکومت نیوکو ته دوام ورکړي او په سیاست کې پر امنیتي ځواکونو د مداخلې تورونه یې هم بیا تازه کړي دي. په وځ هیڅ کله د منتخب حکومت په کارونو کې ګوتې وهل نه مني. په دې اړه زموږ همکار بشیر ګواخ په اسلام آباد کې د سیاسي چارو سیډونکو رحیم الله یوسفزي سره مرکه کړو. په سر کې ترې پوښتنه کړې ده چې د پاکستان سیاسي حالت کوم خواته روان دی.
پاکستان فوج دے نظر آتے ہم جو فوج لا سو عمران خان ہو گٹی اور فیصلہ کھڑے گا جب اس جگہ اداروں مقابلہ قوم حضبہ پاکستان کے صحیح جمہوریت راولما نو دے بجے پوئے گی جدہ آسان کار نہ دے کہ پاکستان کے اسے گے اور سیاست کے اور کاروبار کے اور بیاد ادا سے اور مضبوط ادارے لکا فوج سارا مقابلہ کول نظر کا دے اس پل پلویان اللہ ڈاڈ ورکے اور دا سے مخکاری ماتا کہ پاکستان مسلم لیگ سر کسان چی دی اگر پہیہ رکی دی او یو د دې اسمبلی غړي خو په کار ویل دي هغه د نواز شریف د دې پالیسۍ په حق کې نه دي چې هغه په فوج باندې داسې تنقید کوي انتقاد کوي. د دې زیات یو سخت رویه همداسې وي څنګه چې نواز شریف اوس شروع کړی ده، نو څه خلک به د ده نه بیل شي او د ده دا ګوند چې دی دا به کمزوری شي.
دا خبره ما کول لمسب د دوی خو اپوزیشن منس کې مختلفات دي. تاسو د دوی د تحریک چې کوم مزایمتی تحریک دی دي کې څه زور خاري تاسو خاري چې د حکومت یو څه سندي جوړی کی
د دې تحریک کې واحد چې کوم سیاسي ګور یا مشر دی یا بالکل چمتو دی اخلاص لري مولانا فضل الرحمن دی او دا هم یو دا وجه ده چې یو خدای عمران خان ډیر بدی شي بل دی هغه په دې موجوده سیاسي نظام کې څه حصہ نشته. هغه په حکومت کې نه دی، هغه نمائندګي ډېره کمه ده پارلمان کې. نور خو چې زه ګورم یو خو واړه واړه ګوندونه دي، دغه دوه غټ ګوندونه چې کوم دي پاکستان پیپلز پارټي او پاکستان مسلم لیگ نواز، هغې واقعا یو بل باندې اعتبار نه کوي او د هغې یو ځای چلېدل او تحریک چلول دا یو ډېر مشکل کار وي. خو دا اوس حکومت هم دا وی چې دا د دې خو خپل اختلاف دی او دې نه مونږه یریږو نه.
نو رملا سر د حکومت چې نه یریږي او د دې نور څه وجب کې دي شي او بل خبره چې دوی د اپوزیشن والا دا کوي چې پوز په سیاست کې مداخله کوي، دا تر کومه حد پورې رښتیا ده؟ پوز ویل دي چې مونږ مداخله نه کوو، خو آیا دا خبره مطمئنون کده، قانع کون کده؟
خدا خبر ده چې دا حکومت څنګه مطمئن دي چې دوی په دې پوهیږي چې دا دا اس بیا خلاف اتحاد چې کوم دی دی یو والی دا یو سمالیو سوالیا نشان دی چې دا یو پاتې شو. آیا دې دا ته ریچ له ولې شي سونو مو دې لپاره او بل واقع دی په دې پوهیږي چې فوج مکمل د دې حکومت په شا ولاړ دی او دا خبره ډېره ښکاره کړې ده د فوج مشر جنرال باجوا. هغه وایي چې موږ د هر یو څول حکومت سره ولاړ یو، که هغه دا دی او که هغه بل دی. بل فوج دا خبره کوي چې هغې مداخله نه کوي، نو دې مونږ ډېر خلک یقین نه کوي. مطلب دا دی چې فوج خو ډېر یو لوی کردار دی، او تاسو پته ده چې پاکستانی فوج څومره بودا حکومت کې پاتې شوی دی، نیک پنېږه. او دا کله چې دوی نیک پنېږه حکومت نه کوي، ماشاءالله نه جنرل حکومت نه کوي، نو بیا د دې اختیار ډېر زیات وي. او دوی که څه غواړي نو هغه منتخب جمهوري سیاسي حکومت هم هغه کار کوي چې فوج غواړي. نو عمران خان په دې پوهېږي چې تر څو پورې د فوج ناسته د هغه د حکومت سره وي، نو هغه ته هېڅ خطر نشته.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت د ورځې 19 پروګرامونه
سندرې جادوګرې
په لسنیمو بجو
پام کوه،
په یو نیمه بجا
د مشال ترنا لاندې،
په دوه نیمو بجو
هارون باچا هنری ګړی،
په سلورو بجو
اوریدونکو د 2018 کال په اپریل میاشت کې د عبدالولی خان پوهنتون ستکونکو د دغه پوهنتون یو بل ستکونکې مشال خان د مذهب په سپکاوي تورن ک، بیا یې هغه په ډیرو وهلو واچو. پولیسو په دې پیښه کې تر 500 څخه زیات کسان ونیول. حکومتي پلټنو خاودلې چې مشال خان د مذهب سپکاوي نه وکړي. د هغه په قتل کې ککړو کسانو ته سزاوي اورول شوې، خو هغوی په خلاف اپیل کړی دی. اوس ته مشال خان کورنۍ وایي چې دا سزاوي باید سخت کړل شي او تورن کسان دې خوشي نه کړل شي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکارې انیسا اجمل لور.
د خیبر پختونخوا د مردان په عبدالولی خان په هنتون کې د بشل شوی ستکون کې مشال خان وکیل فضل خان ایڈوکیټ وای ل عدالت د انصاف په تمه دی او هیله ده چې د مشال خان په وجنه کې لاس لرونکو تبا سختې سزاګانی ورکړل شي. نوموړي د سرګندونې د سپتمبر په 13 لاغرستو مشال ریډیو ته وکړې چې د سپتمبر په 19 په پېښور هایکورټ کې د مشال خان او دغه په وجنه کې د تورونو کسانو د وکیلانو لخوا د جمع شوو اپیلونو اوریدنه وشوه. د مشال خان په مقدمه کې وکیل فضل خان ایڈوکیټ زیاته کړل چې د نهي پاورس په خبر های کورټ د تراګری سید عدالت د پریکړه خلاف د درخواستونو اوریدنه محفوظه کړه او هیله ده چې ډیر زر به د دې اپیلونو په اړه پریکړه واورول شي.
پېښور های کورټ کې د اپیلونو سماعتو دا تقریبا 3 هفته د دې اپیلونو سماعتو شو. دا اپیلونه ملزمانو هم کړی دي سزا نه برکیدو خلاف، او مونږه د کمپلیننت طرف نه یعنی مدعی طرف نه، د مشال خان د فیملی طرف نه، د اقبال لاله طرف نه مونږه هم اپیلونه کړو. زمونږه اپیلونه کې د عدالت نه استدعا وا چې هغه کسان کم بری شوی دي او چې کم کسانو ته کم سزا ملو شوی ده دغه ټولو ته دي زیات نه زیات سزا ورکړي، بلکې کیپیټل پنیشمنت یعنی سزا موت غوښتنه مونږ کړې و د ټولو ملزمانو لپاره. 26 ملزمان عدالت انسداد دهشتګردي عدالت بریکړیو او 15 کسان یعنی 25 ملزمانو ته مجموعی طور باندې 4 سال قید سزا ورکړی و. 4 سال قید
د ترهګری سید عدالت 13 کال د مارچ په 20 د مشال خان د بجنی په مقدمه کې ل سلورو کسانو څخه دوه ته د عمر بند سزا ورکړو، دوی خوشی کړل. د مشال خان پلار محمد اقبال د تراګری سید عدالت د دې پریکړه خلاف پېښور های کورټ ته مقدمه اوړه غوښتنه وکړه چې دا پریکړه سم نه ده او دې کسانو ته د مرګ سزا ورکړل شي. نوموړي د سپتمبر په 13 مشال ریډیو ته ویل چې د خپل زوی په مقدمه کې د انصاف غوښتنه لدی لپاره کوي چې پراتلونکي کې د سخت دریزه سوچ مخنیوي یقیني شي.
د مشال خان په حواله باندې می ججانو صاحبانو ته دا درخواست دی چې چېرې تاسو ولګی او د مشال خان په حواله باندې پړومبي ځل باندې یعنی دا خلک تاسو سزا ته ورسوي چې دا د دې ذهن چې کوم دی نو انتها پسندانه دی، نو کم از کم د دې جنگ پروستو د ظلم چې کوم دی نو مټ به تر صحاده پورې چې کوم دی ونیسل شي.
د مشال خان په پیښه کې د تورنو کسانو خپلوانو او وکیل سره مو د خبرو هڅې وکړې خو بریالي نه شو. بل خو د پاکستان پاکستان د بشری حقوقو کمیشن مشر مهدی حسن د مشال خان د پیخه پاړوای چې باید حکومت د سختري زه سوچ ختمولو د مذهب سپکاوی قانون کې د ترامیم ترڅنګ د دې قانون پر ناسمه توګه استعمال کوونکو خلاف ګامونه پورته کړی.
پاکستان کې ټولنه تقسیم شوې ده، دلته د بیلابیلو کلتورونو او فکرونو خلک اوسیږي. موږ ټول لا د یو بل د فکرونو احترام پکار دی. په کومه سیمه کې چې د مشال خان پیښه شوې ده هلته امنیتي حالات اهم خراب وو.
مشال خان د 2018 کال د اپریل په 14مه د مردان په عبدالولی خان په هنتون کې بلوګرو مذهب ته د سپکاوي په تور وشل وو، خو وروسته حکومتي پلټنه او خوده چې مشال خان بې ګنا وو. د مشال خان وشینی په کیس کې د خیبر پختونخوا د اریپور ترهګرې سید عدالت د 2019 کال د جنوري په 8 نیټه مرکزی ملزم عمران علی ته د مرګ، 15 نورو ته د عمر بند سزا او 15 نورو ته د سلورو کلونو لپاره قید واورو. خوشبغوشت نور ملزمان د شواهدو د نشټوالي په بنیاد خوشی کړل شو، سزا شوه خپل سزا زیاته بللې او په عدالت کې چیلنج کړی و.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
اوریدونکو، هر کال د اکتوبر لومړۍ نیټه په ټوله نړۍ کې د مشرانو خلکو د ورځې په توګه لمانځل شي. د ملګرو ملتونو پر ویبپاڼه د جنرال سیکرټري انتونیو ګوتریش لخوا لیکل شوي چې نړۍ د زیاتو عمر خلکو ورځ په یو داسې حالت کې لمانځي چې په زیاترو هیوادونو کې د کورونا وایرس له وجې مشران متاثر کړي دي. د نوموړي په خبره کووډ 19 ناروغۍ نه یوازې د زیات عمر لرونکو پر صحت بلکې د دوی د حقونو د خوندي کولو او د خیر ښېګڼې په کارونو هم اثرات پرې باسي دي. دا چې په پاکستان کې د زیات عمر لرونکو لپاره په حکومتي او شخصي کچا څه هلې ځلې روانې دي او په موجوده صورتحال کې د مشرانو خلکو صحت ته څومره پام ورکړل شوی دی، په اړه یې تفصیل په دې راپور کې د یوې وړې دمې تر څنګ وو.
په پاکستان کې د برتانیې د کلتوري اړیکو تعلیمي پرمختګ نړیوالې ادارې، برټش کونسل او د پاکستان د حکومت په مرسته د زاړو عمر د خلکو د حقونو د خوندي ساتلو په اړه د 2019 کال د جون د میاشتې د یو راپور له مخې په نړۍ کې د هر سیکنډ تیرېدو سره دوه کسان شپېته کلن کیږي، خو د راپور له مخې دا شمېره به پر روانو کلونو کې لا زیاتېږي. د دغه راپور تر مخه پاکستان د نړۍ په هغو 15 هېوادونو کې دی چې تر 10 میلیونو د زیات عمر کسانو آبادی لري، او په 2019 کال کې د پاکستان 9% آبادی چې 1.4 کروڑ جوړیږي له 10 کلونو زیات عمرونه لري. د پاکستان موجوده آبادی سباندې 2.5 کروڑ ده. په پاکستان کې د هالیسټک هیلت کیر په نوم د یوې ادارې مشر ډاکټر آصف منور مشال رادیو ته وویل په پاکستان کې په سرکاري او یا شخصي توګه د زیات عمر لرونکو کسانو لپاره ډیر کم کار کیږي. په خیبر پختونخوا کې د الخدمت فاونډیشن په نوم د خیریه ادارې مشر خالد وکاس چمکنی د سپتمبر پر 13مه مشال رادیو ټول تدوی ادارات هغه خلکو د صحت رهایش او خوراک بندوبست کوي چې عمرونه یې لښپېتو کالو او یا لدین زیات دي او د سناسه مسلو لوچی کورونا پری خوي او یا خپل علاج نشي کولای.
کوم کټګرایز کړي خلک لکه دا کمیونټي دی دي خلکو سره مو هیلپ کوو هغه کیو الډرز یا مشرانم دي چې هغه هم مطلب یو دي کوم فوټ پک کړیو دا هم پکې کوو ځان سره کوم فوټ چې دي تر دې مو فوټ پک کړی دي جون کنور څخه والي را وځوستي شو مونږه داخل شو سره وکړو چې موږ چې کوم ارفنیج څنګه چې خپل ماشومان ارفل لپاره دي مونږ یو کوشش دا وکړو کله کله مشرانو ویزټ یو بل سره یو لیزان جوړول او یو نشتیاتي دور سره دی در هیلپ مولا دا پروګرام یې څه ده چې کوم سره ډیسټریکټ یو ټول ډیسټریکټ زون سټراکچر هم شته یو ټول ډیسټریکټ کې سنور کمیونټیز ته چې مونږه هیلپ ورته
بلخوا. په پېښور کې د خیریه ادارې ایدی فاونډیشن یو مشر شیرګل د سپتمبر پر 9مه مشال رادیو ته وویل دوی په پېښور کې د مشرانو خزو او سړو لپاره یو مرکز هم لري. د نوموړي په خبره دا وخت له دوی سره 12 خزې په دغه مرکز کې ژوند کوي او عمرونه یې د 10 کلونو زیات دي.
مګر د چيلي په دې کې یو مشال نه ساتي د ودونو مراکل او په خپله سره پس ده یې نه ساتي موږ سره نه ساتي اوندا نو بل څه کوي یو پر اوندا نو مشالان به وي او موږ به شي کاوري موږ لا په خراب دې سره دا څه کوي او څنګه څه کوي موږ هم څه
شیرګل وای دغه خزې د مختلفو وجوهات او ناروغیو لکبلا په ټلیفون خبرې نشي کولی، خو د نوموړي په خبره دوی له کورنۍ سره هم رابطه کې اوسي. د الخدمت فاونډیشن د پیښور څانګې په روغتون کې تر درملنې لاندې 28 کلن صابر رحیم وای په سرکاري روغتونونو کې د مشرانو خلکو لپاره سهولتونه نشته او د شخصي روغتون د خرچو وس نه لري، نو ځکه دغه تخپل وړیا علاج کوي. د برټش کونسل د راپور لمخې په پاکستان کې په سند، بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د زیات عمر خلکو ته په روغتونونو، پبلک ترانسپورت او نورو ادارو کې د سهولتونو ورکولو او تدوی د حقونو د خوندي ساتلو لپاره قانون سازی شوی، خو عملي کېږي نه. د خیبر پختونخوا د واکمن تحریک انصاف پاکستان ګوند د صوبایي اسمبلی غړي محمد فهیم د سپتمبر پر 13 مشال راډیو ته وویل په صوبه کې د مشرانو خلکو د ژوند ښه کولو او دوی ته د اسانتیا ورکولو په اړه قانون سازی کړي، خو تر اوسه پرې سرکار نه دی شوی.
کم زمونږ رستو ټینورو کناډیر زبردست روان او غي د پاره د هر ثري تبکی د پاره قانون سازی کې دا غبیا په امپلیمنت کې دا چې کله نه زمونږ نوې د پیټي حکومت راغلي نن هم زه پسټرایک باندې هم په دې حکومت کې هغه چې کم شته کارونه موږ رستو حکومت کې کړو هغه لګیا دي تباو برباد شو، پاټي برباد شو، ګورنمنت داسې ګډوډ روان کې په پلین کې وو چې لکه ایجنټ کسانو د پاره به ډیسک کیه بیل ډیسک به په هاسپټل کې په ترانسپورټ کې کنه ټول هر څه قانون سازی نیم شي وي درس وو خو لکه امپلیمنت کیږي ځکه نه چې زموږ سی ایم سیف چې کم دی بس
په روان کال کې د کورونا وایرس له وجې په نړۍ کې مړو شو کسانو شمیره له 1 میلیون څخه اوښتې ده، او د صحت نړیوالې ادارې تر مخه د کورونا وایرس له وجې په اروپا، امریکا او نورو هیوادونو کې په مړو شو کسانو کې د هغو شمیره زیاته ده چې عمرونه یې له 60 او یا له دې څخه زیات وو. بلخوا په پېښور کې د بوډاګانو او مشرانو خلکو د نفسیاتو یو ماهر ډاکټر اقتدار احمد روغانی د سپتمبر پر 13 مشال ډیو ته ویل د کورونا وایرس له وجې هم د مشرانو په جسمانی او ذهني صحت اثر پریوتلې.
دا چې مریضان دا چې زمو ګډاګان چې کوم دی هغه عموما پریشانې دي، ډیپریشن دي، او دا ایج ریلیټډ ډیپریشن چې کوم دی یا موږ دي ته سودو ډیمنشیا پلس ډیپریشن دواړه وایي، دا ډیر زیات شي ویني نن سبا چې جسمانی مسایلو سره سره شوګر، بلډ پریشر، فالج اٹیک، جوړونه بیماری یعنی د زړه بیماری یعنی د دې سره سره د دې خلکو ذهني چې کوم صحت ته هغه ډیر زیات اوسر متاثر کیږي، او وايي له ټول نه غټ کوم مسلې دی هغه د بدري دي چې انسان د خوب د ورزي د یاداش کمزوري شي، د هغه د برداشت صلاحیت کمزوري شي، زموږ عموما مشران دی غوسه کوي، افطار کوي، چې خبره باندې کوم دی هغه هایپر کیږي، برداشت صلاحیت دي کوم دی هغه ټول کم شي. چې لږ وړي کووډ پندمیک کې خو کوم ځای چې موږ یې ریدو یا ډاکټرانو به موږ چاته نصیحت کوو، نو صرف او صرف دا یو سیګمنټ چې خپل مشران بچ کړي،
د ملګرو ملتونو د اقتصاد او د آبادۍ د څانګې د 2019 او 2020 کال د یو راپور تر مخه په نړۍ کې د هغو خلکو شمیره زیاتیږي چې عمرونه یې اتیا یا له اتیاو کالونه زیات دي. دغه راپور له مخې به په نړۍ کې د 2019 کال نه تر 2050 کال پورې د اتیاو کالو او یا له دې نه د زیاتو خلکو عمرونه د 1.3 میلیونه تر 1.6 میلیونه ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په 2019 کال کې د اتیاو یا له دې څخه د زیاتو کالو عمر لرونکو کسانو شمیره په اروپا او شمالي امریکا کې زیاته ده چې مجموعي شمیره یې 53.9 میلیونه ده، او له دې وروسته په مشرقي او جنوبي ایشیايي هیوادونو کې ده چې شمیره یې 8.6 میلیونه ده. بلخوا د ملګرو ملتونو د تیر کال یو راپور له مخې جاپان، اټلي او جرمني هغه هیوادونه دي چې پکې د 15 کالو نه زیات عمر لرونکي کسان ژوند کوي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیولی کے
MASHAALRADIO
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو د غرمې د 12 بجې شوې دي. لنډ خبرونه د بشیر کو اخنور.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون قائد نواز شریف وای د ملک پارلمان بل څوک چلی. هغه د سپتمبر په 10 له لندن د خپل ګوند مرکزی کمیټي غړو سره د ویډیو لینک له لارې په خبرو کې په دې اړه نور وضاحت ونه کړ، خو وی ویل چې امنیتی ادارې باید په سیاست کې ګوتې ونه وهي. د پاکستان پوځ په بیا بیا په سیاست کې په درغلیو کې مداخله رد کړې ده او د ټاکنو خپلواک کمیشن تیر انتخابات شفاف اعلان کړي دي. پیښور هایکورټ د عبدالول خان پوهنتون د بلواګرو زده کوونکو لخوا د وژل شوي زده کوونکي مشال خان په کیس کې پرون تر فیصلې نفوذولو وروسته دغه د کورنۍ وکیل اډوکیټ فضل خان وایي له عدالته د سختو سزاو تمه لري. نوموړي مشال ریډیو ته پرون وویل چې ځینو سزا شوو کسانو د سزا ختمېدو غوښتنه له عدالته کړې ده، خو د پوهنه باید ختمه نه شي. مشال خان په 2018 کال کې د عبدالول خان پوهنتون زده کوونکو د مذهب سپکاوي تورونو وروسته په وهلو وهلو وژلو وروسته حکومت پرېکړه وکړه چې هغه مذهب ته سپکاوی نه وکړي. د افغانستان د سولې او پخلاینې د عالي شورا مشر ډاکټر عبدالله له پاکستاني چارواکو غوښتي چې پر طالبانو د خلاص رسوخ په کارونو سره هغوی تشدد کمولو ته وهڅوي. اسوسیټیډ پریس خبري اژانس لیکلي چې نوموړي د وختونو سنباد ته د خپل درې ورځني سفر په وروستۍ ورځ د سپتمبر په 10 د پاکستان د ملکي اپوزي چارواکو سره په ملاقاتونو کې کړی دی. د چیک حکومت د کورونا وایرس زیاتو شوو کیسونو سره د مبارزې لپاره د اکتوبر له 15 څخه په ټول ملک کې د بیړني حالت وړاندیز تایید کړی دی. د چیک روغتیا وزیر رومان کرمولا د چهارشنبې په ورځ د حکومتي چارواکو تر ځانګړې غونډې وروسته وویل چې د محدودیتونو په لومړۍ دوه اونۍ کې به تر 100 تنو ډېر په بند ځای کې او تر 100 ډېر په بهر ځای کې نشي سره راغونډېدلی.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو لنډ خبرونه مو زموږ د همکار بشیر کو اخنو اوریدل. اوس هم راځو یو بل راپور ته. د افغانستان د افغانستان د روغې جوړې ملي شورا مشر عبدالله عبدالله وای اسلام آباد ته درې ورځنی سفر ختیر شو. له پاکستان او چارواکو سره خبرو هیله من کړی دی. دا خبره نوموړي د سپتمبر پر 10 د خپل سفر په وروستي ورځ د رسنیو ته کړې ده. په دې اړه نور تفصیل د زموږ د همکار اسمت ساروان نور.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر د پاکستان له پوځ وغوښتل چې له خپل اغیزه استفاده وکړي چې طالبان شخړې کمې کړي. اسوسییټډ پریس اژانس څرګندوي چې عبدالله عبدالله دا خبره په اسلام آباد کې د خپل درې ورځني رسمي سفر په وروستۍ ورځ وکړه. پخوا افغان چارواکو د پاکستان پر پوځ تور پورې کاوه چې له طالبانو سره مرسته کوي. له شغلي عبدالله سره د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړی استازی عمر داوودزی هم په دې سفر کې مل وو. دا ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان د پوځ او ملکی ادارې نظر د افغان سولې په برخه کې سره ورته شوې ده.
مقامات نظامی پاکستان او مقامات سیاسي شان
د پاکستان نظامی چارواکي او سیاسي چارواکي په ورته فکر دي. عین ادبیات کې کارول د سولې په برخه کې وویل چې زموږ همکاري به حد ده. هر هغه حل لارې ته چې افغانان په خپلو کې رسیږي پاکستان د هغه هرکلی کوي او ملاتړ کوي.
که څه هم افغان پلاوی د پاکستان له درې ورځني سفر خوشي کوي، خو یو شمېر سیاسي کتونکو د پاکستان ژمنو ته د شک په سترګه ګوري. د پانتون استاد نجیب آزاد ازادي راډیو ته وویل
زه فکر نه کوم چې په دغه سفر کې د پاکستان په موقف کې هغه موقف چې هغه ځانګړي پالیسی لري، فارن پالیسی او بهرنی پالیسی او بهرنی پالیسی کې د افغانستان لپاره ځانګړي
پاکستان ته په 1200 کلونو کې د عبدالله عبدالله لومړی رسمي سفر په داس وخت کې ترسره شو چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او طالبانو ترمنس د سپتمبر له 12 میرا په دیخوا د سولې د خبرو پر طرز عمل موافقه نه ده شوې. عمر داوودزی وی هیلمن دی چې په قطر کې بل طالبانو سره پاکستانی چارواکي خبري وکړي څو دا خبري ژر مخته ولاړ شي. بل لور ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استاد زلمی خلیل زاد دوهې ته تللی دی. رویټرز اژانس د دوه ډیپلوماټانو په وینا څرګندوي چې خلیل زاد به د طالبانو او افغان دولت د پلاوي ترمنځ دا مسله روښانه کړي چې طالبان پرې ټینګار کوي چې د سولې خبري به له امریکایانو سره د فبروري په 19مه د شوي تړون لمخې کوي.
اوریدونکو د افغانستان د سولې او پخلاینې د عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله له پاکستانی چارواکو غوښتي چې پر طالبانو تخپل اثر رسوخ په کارولو سره هغوی تشدد کمول ته وهڅوي. تاسو زموږ د همکار احمد شیبر راپور اوریدو. اوس هم راځي ویبل موضوع ته. د پاکستان حکومت د سپتمبر له 19مې راهیسې د کابل او پېښور ترمنځ د تورخم په لار تک راتک په اونۍ کې سلور ورځو ته زیات کړی دی. دا د کورونا له ټول بند او وروسته لومړی ځل دی چې پاکستان دا ډبل اقدام کوي. د تورخم ترڅنګ د خیبر پښتونخوا په انګورډا او غلام خان لارې هم خلک تګ راتګ کولې شي. زموږ همکار نجیب عامر پر دې موضوع یو راپور جوړ کړی چې د وی کډوالې په غک پیل کی.
تازه په کابل تلما وشپک میاشال ته بند شوم، نه جازونو نه لارو. او شکر ډیر خوشحال شوم، ډیر خوشحال شوم کلار کولاو شي.
دا هما ده د افغانستان د کابل د او دوه ویش کال وړاندې په پیښور کې د یو ځای اوسیدونکو سره واده شوې ده. هغه د روان کال په مارچ میاش کې کابل ته تللې و او بیا هلته بند پاتې شو ځکه چې لارې وتړل شوې او دواړو خواو ته خلک بند پاتې شول. اوس چې د سپتمبر په 19مه د پاکستان حکومت د تورخم لار پرانستله، نو د زرګونو نورو کسانو په شان هم په دې وتوانېده چې پېښور ته ځان ورسوي. هغې چې د مشال رادیو سره له پېښوره د واټساپ له لارې خبرې کولې وویل خوشحاله ده چې لارې پرانستل کېږي او د دواړو خواو خلک د تګ را تګ لارې ګودرې مومي.
زه از حکومت عمران خان خواهش درخواست لرم که په همیش په همیش په پاسپورت و ویزا را ختم که همیشه تک را تک شی افغانیان و پاکستانیان دوال مسلمانان ملک ده وروران ده ایچ خبر نشته. افغانیان دیر علت پاته، غریبانان ویزا نشته، پیسی نشته، پا ما دیر سختی تیرشو نه پیسی و نه جوند و نه کور و ایش اینه و اشپک میش دیر پا ما جیل پشان تیروشو. اوز دیر خوشحال شما، دیر خوشحال شما کلار کلاو شوی او خدا الله خدا یاری و که پخانه لار هم داست کلاو شی که نه ویزا و نه پاسپورت پکار شی.
دا یوازی همانه ده چه لار خلاصی وی نو پزرگون و نور خلق هم هر ورځ د جلال آباد و پیخور تر منز تگ را تک کوی. موجیب شنوار په تورخم کې کسټم کلیرنگ ایجنت ده. هغه د سپتمبر په دیرشم مشال لڑیو تا ویل
په تورخم باندې روټین چې کوم دی کوم مازه ته در شو نو په دې باندې تر 50 زره خلکو پورې د تګ راتګ وو چې کله د ویزې او د نور شرایط نو بیا کله چې ویزا شروع شو نو شروع تقریبا د زرو اتو سو کسانو نشو او بیا د خلکو تګ راتګ تقریبا لزرو ته رسیدل او نو اوس دا څور دونه چې کله بارډر کولاو شو دی هغه چې روټین ته نه دی رسیدل اوسم تقریبا 3000 خلکو تګ راتګ اسانه سره کیږي.
پاکستان اسلام آباد ته د افغانستان د روغې جوړې د عالی شورا د مشر ډاکټر عبدالله په مشرۍ کې د یو پلاوی د سفر پر مهال د لارې د اسانتیا حکم ورکړی. په دې لړ کې د افغانستان لپاره د وزیر اعظم عمران خان د ځانګړي استازي محمد صادق خان هم له تیر څه مهاله چې هغه پر دې منصب ټاکل شوی هڅې پیل کړې وې. د تورخم خاروال راحتګل زیارمل د سپتمبر په 19مه مشال لړیو ته وویل اوس خلک په اونۍ کې سلور ورځې د تورخم په دروازه تګ راتګ کولی شي.
د تورخم لار پرون شاوخوا 10 بجې د افغانستان د خوانه د مسافرینو په مخ خلاص شو. د پخوانی پروتوکول د مخې چې په اونۍ کې به څلور ورځې وي، د شنبه ورځ، سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه، دغه څلور ورځې به په اونۍ کې د افغانستان د خوانه لار د افغاني پاسپورت لرونکو، ویزا لرونکو، پاکستانی ویزو لرونکو د په مخ به خلاصي. په دې ورځو کې پاکستانی اتباع چې په ننګرهار کې یا د افغانستان په نورو سیمو کې دوی کاروبار کوي او پاکستانی پاسپورتونه لري، دوی هم تللی شي.
راحت ګل زیارمل وای د دوړو خو خلک چې په تورخم لار سفر کوي نو قانوني اسناد دی خامخاله ځان سره اخلي. د نوموړي په وینا دا لار د چمن د لارې په شان نه ده چې هر ورځ په خلک بیل اسناد هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ تګ راتګ کول شي. دارو خان سکزی د بلوچستان د سوداګرۍ د خونې په خوانې رئیس دی. هغه په ډېره مشال لړۍ او تویل
د دې کورونا نه مخکې دا لس زره کسان به روزانه اوسنی وخت کې خو هغه ټول خلک چې په بارډر باندې کاروبار دی تلل راتلل کوي هغه تقریبا د یو نیم میاشت یا شاید زیات وخت کېږي دا خلک د روزانه پر بنیاد باندې ځي او راځي. څه قسم بندیز د خلکو په تلو راتلو باندې نشته.
داروخانه سکزی د هغو کسانو یادونه کوي چې د چمن دی او د کاروبار لپاره هر ورځ افغانستان ته سهار ځي او ماښام ستنېږي. خو په کوټه کې د افغانستان د حکومت لخوا ټاکل شوی رئیس سید جاوید کاظمی د سپتمبر په 13مه مشال لړۍ ته وویل پر چمن لاره د کډوالو لپاره هم خاصه سختی نشته.
د حکومت دا تازه پریکړه ز فکر کوم یوازې د تورخم لپاره ده ځکه چې د چمن لارا لوی مدیره حصی پرانستې ده. کډوال کولی شي چې د تذکرو او د کډوالۍ په کارتونو تګ راتګ وکړي. دلته څه مشکل نشته.
کاظمی وایي هغه افغان کډوال چې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یا د یونیسیار په مرسته ستنېږي په اونۍ کې دوه ورځې د دوشنبې او سه شنبې په ورځ افغانستان ته تللی شي. خو په پېښور کې د افغان کډوالو رئیس عبدالحمید جلیلی بیا وایي د تورخم په لار سفر کوونکي افغانان د قانوني اسناد خامخا له ځان سره وړي
او افغانان کولی شي چې په ویزه باندې یوازې تګ او راتګ وکړي. لیکن یو خبره د یادونه وړله هغه مهاجر ایرین نورونه چې دلته په پاکستان کې اوسیږي لدې مخې کولی شي د پاکستان افغانستان ته په تذکره او همدارنګه مهاجر کارت باندې هم تګ وکړي. لیکن له هغې خوانه د افغانستان نه پاکستان ته په مهاجر کارت او په تذکره باندې هغوی راتګ نشي کولی. یوازې په ویزه باندې به هغوی کولی شي چې پاکستان ته راشي او داخل شي.
امریکا غږ انګلیسی څنګه د سپتمبر په 19مه پر خپلې ویبپاڼې لیکلي پاکستان د افغانستان لپاره د ویزو اسانه او دوستانه لاره پرانستې ده چې پکې محصلینو سوداګرو او پانګاچونکو یا سرمایه گزارانو ته د اوږده مهال ملټیپل ویزې ورکول کیږي چې تر مخه هغوی څومره واري چې وغواړي د دوړو هیوادونو ترمنځ تګ راتګ کول شي. د افغانستان لپاره د پاکستانی وزیر اعظم ځانګړي استازي محمد صادق خان د سپتمبر په 19مه په خپل ټویټر اکاونټ لیکلی د پاکستان کابینه د افغانانو لپاره نوی ویزه پالیسی تایید کړه چې تر مخه به د ملټیپل ویزو اخیستل اسانه شي او د اوږدې مودې لپاره د سوداګرۍ پانګونې او د تحصیل ویزې ورکول کیږي. نوموړي لیکلي په دې کې به یوه بله څانګه هم زیاته شي او هغه به د هغو افغان بیمارانو وي چې د علاج لپاره پاکستان ته ځي او هغوی ته به په تورخم کې دا ویزې ورکول کیږي. د تورخم خاروال راحت ګل زیارمل هم د صادق خان د خبرې په تاییدولو مشال لړۍ ته وویل اوس به د مریضانو پېښور ته رسول اسانه شي.
یو اسانتیا بلم رامسته شوی ده چې د ناروغانو د پاره په تورخم کې الته زی په ویزه لګول کې دینه مخکې و د ناروغانو ویزې دلته په جلال آباد کې لګیدلې یا په کابل کې او دا به وخت بینیو. اوس که ارجنټ ناروغ پیدا کیږي نو کولای شي چې تورخم ته لاړ شي ولته په تورخم کې ورته پاکستانیان ویزه ورکړي دوی واوري.
راحت ګل زیارمل وای په لومړی ورځ د سهار لسو د شپې تر ټولو خلاصه و. د دوهمې ورځې د پلان لمخې خلکو ته د سهار لشپګو د شپې تر وو لاره پرانستې وه. خو دغه په وینا ډیر زر به دا لارې د سلیری ساته تګ راتګ لپاره پرانستل شي. د افغانستان لپاره د پاکستانی وزیر اعظم ځانګړي استازي محمد صادق خان د سپتمبر په 19مه په خپل ټویټر اکاونټ دا هم لیکلي چې په افغانستان کې د پاکستان سفارت او کنسلګری به ډیر زر د ویزو ورکول پیل کړي.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال رادیو د اوریدونکو د سپتمبر په 13مه د وفاقي حکومت په اعلان د اول نه تر سلورم ټولګیو ستکونکو سکولونه خلاص شول. سکولونو ته د ورته ګړاند ډیرو سکولونو استادانو د طبي ناروغي معلومون کې مشرونو باندې د ماشومانو طبي معلومي کړي ورستي سکول ته پرې خودل چې سبق ورته خای ته مومند او شوقدر په ډیرو سکولونو کې بیا دغه ماشينونه نشته نو ماشومان بغیر د طبي معلوماتو هم سکولونو ته تللی وو نور حال د شانواز ترګزي په دې راپور کې ورچی د یو استاد لخوا د ماشومانو ټمپریچر یا د معلوماتو ته ځای نه شروع کیږي
زه بچی ستا 97 ڈگری دا کنه نشته دا زه بچی ته زه راشه بچی له
نند وفاقی حکومت په وینا د اول ناتر د سلورم ټولګیو پورې د زدکون کوسکولونه شروع شو
97 پوینټ زه بچی ستم کلاس ستم نشته ها
دغه سکولونه د مارچ په میاشت کې د حکومت لخوا د کورونا وایرس ته خطرې د وجې بند شوی ولې د روان میاشتې په 15مه د های سکولونو او په 23مه د میډل سکولونو زده کوونکو ته واپس سکولونو ته د تګ اجازه ورکړل شوی و نن سهار چې د سرکاري پرایمري سکول پالوان خلا ماشومان سکولونو ته ورغلل نو اولی لاسونه وینځل
حضرت علی دریم کې ماکس پچې اسپری وانه ولا سن دا کې بل مرګري نه خوراک نه اخلي لاس پور سره ملاوي بل مرګري ته وي چې ما سره جو هم کینه لری کینه
د سکول د نن د کرونا وایرس د خطر د خبرتیا بینری او یا بورډونه هم لګیدلو ولید تر ملګن یا د طبي ناروغي معلومولو ماشين نه علاوه صابونونه هم د اوبو د زيون سره پراته سکول ته د ورغلي ماشومان شمیر خو کم خو دغه ماشومان ویل چې دوی د چټیانو په وخت په کور کې زده کړې هم کولی او د سکولونو په بندښت خفه هم وو
رضا الله وان کې داخل شو موږ دین ته شو
څومره مو د فسرال
پک بشت
ته خفه وې که خوشاله وې چې چټیانه
خفه سکول خوینو د نور نه څه پیدا نه ساتي
څلو به بری کاوه
چپړو لو به ومن کول
هغه څنګه
پړې و پسما کې کې خخ کو هغه کې ومن چپړې کې خوستلې یو کس باندې واغله واغه بغیرول
د سکول پرنسپل ګلدراز وای چې دوی د حکومت اعلان شبو اس او پی خیال هم ساتلې دي
تدابیر لپاره بینر هم لګوري دي او بس مو خپل برپور کوشش کو چیر او مونږ په ایس او پیز باندې 100% عمل وکړو مونږ ورته وی چخپل خوراک بروړی بار بس خورې نه دن نه مطلب اچ بریک کاوه
په دې سکول کې د اول نه تر د سلورم ټولګي پورې ماشومان سبق وای او د سکول پرنسپل لګیو مستری ور سره او د لاسونو د وینځلو ځایونه په شګو او په سیمټو په خول یاد دی وی چې د روان کال د مارچ په 2 ملسیزه کې د حکومت لخوا د سکولونو د بندولو اعلان وشو ولې غیر سرکاري سکولونو مالکانو بیا د مې په میاش کې احتجاجونه شروع کړل او د پرایویټ سکولز اکشن کمیټې پاکستان پوینه چې تر د 1500 پورې استادان او نور عملی بې ګټه شوی ده د سکولونو کرایګانی او نور خرڅونه دوی لږی بخلاصوي نو باید وفاقي حکومت د سکولونو کلاویدو اعلان هم وکړي غیر سرکاري سکولونو مالکانو د اول نه تر د لسم پورې د ټولو ټولګیو تعلیمي سلسله د رواني میاشتې په 15مه شروع کړي خو د سرکاري پرایمري سکولونو تعلیمي سلسله نن روانه شو شانواز ترغزه مشال ریډیو شوقدر
فال بالو
فال بالو
سی فال کیټو
سی فال کیټو
مشال رادیو ته غوړیدونکو د سواد ایسویان وای چې د 1300 کلونو راهیسې دوی قبرستان او عبادت خانه نه لري د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د اقلیتونو سلاکار وزیر زاده دوی ته د نه ورس په سهار لس بجې د ملاقات وخت ورکړی وو ولې دوی اته ساته انتظار وکړو خو وزیر زاده ورته ورنه راغلو د سواتی سویان کې لري چې له دوی سره زیاتې کیږي حکومت له دوی سره کړی لوزونه نه پوره کوي نور تفصیل د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان راغی
د سواد په منګور کې په مقامي هوټل کې راجم شو ایسایان وای چې دوی د کلون راسي په سواد کې مشکلات او ستونزې لري د غستونزې حکومت ته وړاندې کول لپاره خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان اقلیتو لپاره سلاکار وزیر زاده چې په خپل هم کې لاشه ده دوی سره د سشنبې په سهار 10 بجې د ملاقات وخت اخو دی ولې د مازیګر تر شپږ نیمو بجو پورې را نغلو د سواد ایسایان یو مشر سقلین شهزاد په دا اړه مشار ډېړو ته وویل
ملکان ډیویژن نه بچوڑ نہ تیمرگرے نہ ملکن بٹخیلے نہ ٹول کسان دے ٹول زگنا راغلے دی وہ سرو رو یو 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 پکے روان دے واپس امنگ اخبل دکا مسلو دل تک نہ سوچے لگا وزیر زیادہ تمنگ اخبل دا مسئلے اخکار رکھو خو دو ته اډو ګورې موږ سکسان نخ کارو انسانان نخ کارو چې لکه زناور زناور هم چې یو ځای کې ناسي کنه نو هغه ته هم څوک ناسوک شیوا چی او لکه موږ دو زناور نو ماخو لکه دوم ګڼلیو اوس موږ وایم چې چرته اوسلاړ شو ډېر زیات مایوس زموږ صدر صاحب پکې سار نه ناستې په دې کې تیسي کسان دي تاسو ته په شرطي ارته یم چې د شوګر مریضان دي او د سار نه وږي ناس دي سب دا چې لکه د خپل مسلې موږ شو کو
وزیر زاده تخپل ستونزې وړاندې کولو ته په انتظار یو ځل مې رابرټ جان چې د عیسایانو د خیر ښېګړې یوې ټولنې مشري هم کوي وایي چې د اقلیتو سره د تیرو سو کالو راسې زیاتې روان دی او حکومت ور سره د قانون مطابق مرستې نه کوي
کالجز کې موږ ته چې تاسو کوټه نشته نو کبدې سي موږ وګورو او کوټه ای او هغه موږ ته چې کوټه نشته و 60 سال نه چې دې کنه جی موږ ته لاول پته هم نه چې دا کوټې هم او دا فندز وغیرہ هم و چې موږ چې اون دې فیلډ ته موږ راوتی نو موږ ته پته لګیدل چې دا کوټه هم دې زموږ جی دا فندز هم راځي بے او فند راځي او جهیز فند دا ټول چې نه راځي نو زدا ویل غوړم چې دا 60 سال نه چې دا فندز راځي دا چرته لاړو و چې دې کنه موږ کراو ته مخکې موږ راځو نو موږ چې دې کنه دباو کوي مونږ مخکې تنه پرې دي چې مونږ مخکې راشو نو وس مونږ صرف دا ویل غواړو چې لکه وس چې دې کنه مونږ خپل رائټ غواړو
یو بل مشر عیسائی رانجا مسیح چې په منګور کې اوسېږي وایي چې خپل ستونزې او مسلې وزیر زاده ته راوړي وي چې پکې لوې ستونزې ټول سواد کې د عیسایانو لپاره قبرستان نشواله ده
مونږ قبرستان نشته مونږ غل لپاره د نظمان ته دې ته ولې مونږ قبرستان راکې او دا خلک مونږ یو خبرانه مانی مونگا دسے مسائل ڈیر دی دا مونگا کتا نہ راگ لو کتا خو نہ اڑو دے باندھ ڈیر خرچہ راضی ہو بیا لانجی ڈیر او تا سو مہربانی ہو کے مونگلا قبرستان رکھے او مونگا سرکاری نوکریاں راشی آگا کہ تا سو مونگا تن نوکریاں نہ ورکے
سقلین مسیح چې د عیسایانو عبادت خانه انچارج ده وړاندې زیاتوي چې درې کال وړاندې د سوات عیسایانو لپاره قبرستان منظور شوه رقم ورته هم مختص شوه خو بیا هم په دغه کار نه شروع کیږي
وزیر زاده صاحب راغله دلته کې مونږ ته دا خبره کړو چې په درې میاشتو کې تاسو ته قبرستان ملو شي په درې میاشتو اوسه پورې رانغه مونږ سره پاس شي کې لکه اوس چې په حکومتي ملکن ډیویژن باندې چې کوم پوسټونه دغه سیټونه روان دي پای کوم لکه دوه سره لکه دوکې کوي مونږ دا غوړو چې لکه مونږ سره په دې پی ټی آی په حکومت کې مونږ سره انصاف وشي
د اقلیتو لپاره د وزیر اعلی سلاکار وزیر زاده سره مشال ریډیو بیا بیا د رابطې کوشش وکړو خو موبایل یې اوچت نه کړو وروسته د وزیر زاده سیکرټري سمیم مسیح د هغه په وینا وویل چې په منګوره کې د مصروفیاتو له وجې وزیر زاده ټاکلې شوې غونډې ته حاضر نه شو او ډېر ضربه د سوات عیسایانو او نور اقلیتو سره لیدل کتل وکړي
تبصرې شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اورېدلې او لیدلې شئ
اوریدونکو د پاکستان سینټ کاما کمیټۍ اړوند ادارو ته امر کړی دی چې په قبایلي ضلعو کې د ګیس رسایي په لړ کې دي کارونه او هلې ځلې وکړي بلخوا د قبایلي ضلعو سینټران او مدني فعالان وایي حکومت د قبایلي ضلعو د خیبر پختونخوا سره شاملولو پر مهال ژمنې کړې وي چې هلته به د ګیس ترڅنګ یو شمېر پروژې پیلوي خو دا ژمنې تر اوسه نه دي عملي کړي بلخوا حکومتي غړي وایي په قبایلي ضلعو کې پر یو شمېر پروژو کار روان دي نور تفصیل د انیسا اجمل لور
ل قبایلی ضلعو سره تعلق لرونکي ځینې سینیټران او د مدني ټولنو غړي وایي چې باید حکومت دې په دې سیمو کې د ګیس د پروژو ترڅنګ د پرمختیا لپاره کړي ژمنې پوره کړي دوی دا سرګندونې لاغروستو د سپتمبر په 18مه مشال ریډیو ته وکړي چې د سپتمبر په 18مه د پاکستان د سینیټ د سرحدي چارو یا سیفران قائما کمیټې په غونډه کې اړونده ادارو ته امر شوی چې قبایلی ضلعو ته دې د ګیس د رسایې په مت کې کارونه وکړي د دې غونډې ګډونوال او سینیټر هلال رحمان مشال ریډیو ته ویل چې د فاټا انضمام پر مهال حکومت په پارلیمان کې ژمنې کړې وې چې قبایلي ضلعو کې به د ګیس ترڅنګ یو شمېر نورې پرمختیایي پروژې پیلوي خو په دې خبرو یې هیڅ سم عمل نه دی کړی
اوس چې کله موږ د صوبایي حکومت او صوبایي ذمہوار خلکو نه تپوس کوو د فایننس نه یا پلاننګ اینڈ ډیولپمنټ نه نو غوی بار بار دا دغه کی چې موږ دا کیس سپیشل کیس جوړ کوو دا سپیشل کیس په تروبه ولېګو چې یاره د کیبینټ صوبایي کیبینټ دا منزور کی او د صوبایي فایننس منیسټری دا غد د دې سروړه کی یا منزوري دی ورکی چې موږ با ایس این جی پی ایل ته پیسې ورکو نو ساته پورې پاغه کی سډیر پیشرفت خونه ده شوی ولې چې ټول نغټه مسله پکې ده پیسو ورکولو پاتې ده چې سو پورې دا مسله یو طرف ته شوی نه د فایننس والا چې د ګیس لپاره به پیسې د کم مد نه ورکول کیږي او څومره پیسې به په کم کال کې ورکول کیږي نو په ګیس په هغه کال بیا هغه شانتی کار شروع کیږي چې څنګه غوي فیزیبیلیټی مکمل شوی دی مکمل د مومند جنسي مکمل لا د خیبر ایجنسی مکمل ده، د کورم ایجنسی مکمل ده، د باجوړ مکمل ده. خو چې مسله کوم پاتې ده هغه د صوبایي حکومت د طرف نه ده، چې صوبایي حکومت په دې کې لا اوس ساته پر یو روپۍ هم په دې مت کې نه دی.
هلال رحمان سیاته کړه چې په 2008 او 2009 کلونو کې د پاکستان پیپلز پارټي حکومت قبایلي ضلعو ته د ګیس سہولت ورکول لړکی د کابینې للارې منصوري ورکړې وه، خو د ناسمو حالاتو له وجې پې عمل ونه شو. نوموړی وایي اوس شاوخوا یو کال وړاندې د ګیس کمپنۍ لخوا د سروې کېدو وروسته یوازې د مومندو لپاره به غټ پایپ لاین 90 کیلومتره او د کلو لپاره وړوکی پایپ لاین به سلور سوا کیلومتره بی او پر دی با 2.5 کروڑ روپے لگخت راسی. پا خیبر کی مدنی فعال منصور اپریدی بیا مشال ریڈیو تو ویل چې د قبایلی ضلع خلک هم د پاکستان د نورو برخو په سر گیس تا اړتیا لري.
په قبایلی علاقو کې د گیس چې څومره ضرورت لاهور پیښور د کراچی خلکو ته دی، دغه شان د قبایلی علاقې خلکو ته هم دی.
په دې وروستیو کې په کواټ، کرک او هنګو کې د ګیس ذخیرې موندل شوې وي او د قبایلي ولس په وینا له دې ګټه پورته کېدای شي. مدني فعال نظام داوړ بیا وایي چې د پرمختیا لپاره د کارخانو چلولو په ګډون د ګڼو کارونو لپاره ګیس ډیر ارزښت لري، خو د قبایلي سلو د زیاترو سیمو ولس له دې محروم دي.
ګیس خو په نن سبا صورتحال کې په 21 فیصدی کې یو بنیادی ضرورت دی. دا ګیس بهره خوجوند نه تیریږي، کارخانه نه لاګيږي. که تاسو په کور د کور استعمال یو وګورئ، نو که په کور کې تاسو ګیس استعمالوئ نو هغه تاسو ته د پیسې په حواله سره هم ډېر ارزان پرېږدي چې کم کنکشن وي. هغه د سہولات په مطابق که تاسو وګورئ، هغې نه تاسو بجلی پیدا کولی شئ، هغې نه جنریټر چلیږي، هغې نه په کور کې اخلی پخلی پې کېږي. دا ګیس د کور په استعمال کې هم ډېر اهم رول دی. او که تاسو ته پته ده چې کومې علاقې کې ګیس نشته، نو دلته کې د جنګلات چې کوم دلته کې ځنګلې دي په غرونو کې، د دې نه خلک بیا لرګي راوړي.
لورکزو نه د پاکستان تحریک انصاف ګوند د صوبایي اسمبلی غړي غازی غزن جمال هغه تورونه رد کړل چې ګواکې موجوده حکومت په قبایلي ضلعو کې د ګیس د پروژو په ګډون د پرمختیا لپاره هلې سلې نه کوي. بلخوا وزیر اعظم عمران خان د سپتمبر په 18 قبایلی ضلعو ته د سفر پر مهال په دې سیمو کې د ترقیاتي کارونو لپاره یو وار بیا د فنډس ورکولو شمنی کړي دي.
دا مشال ریډیو دا
دا مشال رادیو دوریدونکو د سپتمبر په 13 نیټه د افغانستان لپاره د پاکستان وزیر اعظم زرانګړی استازي محمد صادق اعلان وکړ چې په خیبر پختونخوا کې به د افغانستان سره ټولې تړلې لارې په اونۍ کې د سلورو ورځو لپاره د خلکو پر مخ خلاصې وي. خو په ننګرهار کې په سلګونه داسې خزینه او نارینه د 1300 میاشتو راهیسې د لارو د بندېدو له امله بند پاتې دي چې کورونه یې په پاکستان کې دي او په پاسپورټونو یې د ویزو مودې هم ختمیږي. دوی د ننګرهار ولایتي چارواکو غواړي چې د پاکستان سفارت نه غوښتنه وکړي چې دغو افغانانو ته ویزې ورکړي. نور تفصیل د باس محمد عابد نو.
دروان زیګدیس کال د مارچ په نیمایي کې چې د کورونا د خبرېدو د مخنیوي په غرض پاکستان له افغانستان سره ټولې لارې وتړلې، ورسره په سلګونو هغه خزینه او نارینه پیښور میشتي ننګراریان چې په بیلابیلو مناسبتونو ننګرار ته راغلي ول، اکثره یې تر اوسه بند پاتې دي. اوس چې په اونۍ کې سلور ورځې په خیبر پختونخوا کې له افغانستان سره ټولې تړلې لارې د ویزه لرونکو کسانو پر مخ خلاصې شوې، پیښور میشتي ننګراریان چې په لابات کې بند پاتې دي د ننګرهار له ولایتي ادارې نه غواړي چې د پاکستان له سفارت نه د ویزو د جاری کېدو غوښتنه وکړي. د جلال آباد ښار یو تن اوسیدونکی سپی الله عربزاده مشال راډیو ته وایي
زمون یو تر په خبر کې اوسېږي ماشومان لري، هغه د قرنټین نمخ کې د تراغلي و جالبا تمن کر راغلي تقریبا د 15 میاشتو باندې تمن سره پازې د بیچاره. یو خود دغه د ویزې اکسپایر شوی، د تاریخ ختم د ویزې اصحاب تکلیف پیدا کړل دم دې غزه کې ماشومان لري تخته پاتې دادل پاتې. نو موږ د خپل دولت نه غوښتنه کوو چې د پاکستاني د بهرنیو چارو وزارت سره د ډیپلوماټانو سره وګړي د سودغه کم خلک چلته اوسېږي دلته پاتې د قرنټین راتګ سره نو دې بغیر د ویزې اجازه ورکړي چلته لا چې خپل ماشومان سره پاتې.
په ننګرهار کې لپی خبر میشتو ننګرهار ریانو پرته په سلګونو داسې ناروغان هم لخپل رنځ کړيږي چې تر ټولبند مخه به پیښور ته د علاج لپاره په ویزت لل. د وفی والله بیدار په نوم یو تن هم له ولایتي چارواکو غواړي چې د پاکستان له سفارت نه د ویزو د جاری کېدو غوښتنه وکړي.
زمنګ ناروغان پاکستان د تلل خپل ډاکټرانو نه عمل تفالو کې د نه مغز نه به دواګان راغستلې دا چې ومشه لار تورخم بند او یو زیات شمیر مشکلات دل ترامن شو ډیر مریضان دل طلب شو کوالټي دوا چې کوم د پاکستان د غز منګل ته جلال آباد خار کې نه پیدا کیږي نو موږ د ننګرهار ادارې نه غواړو چې د پاکستان د سفارت چارواکو نه غوښتنه وکړي او سره وګوري چې تر څو د مریضانو لپاره د ویزو په ورکړه کې اسانتیا رامنځته کړي
د دوی د غوښتنو پر وړاندې د ننګرهار والی زیولق امرخیل مشال راډیو ته وویل په ننګرهار د پاکستان قونسلګری له چارواکو سره خبرې شوی او په داسې یو میکانیزم کار کوي چې هر چاته په شفافه توګه ویزه ورکړل شي
موږ هم دلته د ویزې په برخه کې یو تخنیکی مجلس کړی دی چې څنګه خپل افغانانو ته بالخصوص د ننګرهار باعزت ولسونو ته د ویزې په اخیستلو کې سهولتونه برابر کړو
د ذکر وړ دی چې اوس هغه افغانان چې د پاکستان ویزه ولري او یا هم هغه پاکستانیان چې د افغانستان ویزې لګولې وي د خالی سه شنبه چهار شنبه او پنج شنبه په ورځو کې تګ راتګ کولای شي باز محمد عابد مشال رادیو جلال آباد
مشال رادیو لتا سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې